د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه. نن سهار په شاوخوا او بجو د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې یو حمله شوې ده. د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سالم الماس د دې رډو ته ویلي د حمله د اجرایي ریاست د دویم رسیال حاجي محمد محقق کور ته نږدې شوې. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تلفات اوختي خو جزئیات نه دي روښانه. ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطي بولي. ویل کېږي په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیواري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په پام کې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ شي. ټاکل شوی نن د لویدیز زون د حاجانو لومړی ډله د هرات له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن قطر ته ځي. هغه پرون کویت ته تللی او مخکې له هغې هم سعودي عربستان ته تللی. د قطر او ځینو عربي هیوادونو ترمنځ سختې لانجې رامنځته شوې دي. سپینه ماڼۍ د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي او د دې بندیزونو د فسخه کولو لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. او د اوکراین د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لومړي ځل سفر پر مهال وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د پرله پسې سرغړونو شمېر حیران کړی دی. خبرونه از موږ په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. اوس یو ځل بیا کابل ته ورزو. د ازادي راډیو رئیس حمید محمد په کابل کې دی. د کابل ښار د شپږمې ناحیې د نن سهار حملې جزئیات راټول کړي دي. تازه جزئیات څه دي محمد صاحب؟ مهرباني وکړئ.
مننه ستانکزی صاحب. البته حمله په درېمه ناحیه کې شوې ده چې د محقق کور ته څیرمه وه. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستلی شي، همدا څو شېبې مخکې له ما ته د ټلیفون په لیکه وویل چې تر اوسه پورې چې دوی په سیمه کې دي او د دې پلټنې روان دي، تر اوسه پورې د 12 کسانو مړینه دوی تایید کړه او په لسهاو نور زخمیان دي چې تقریبا د مړو او د زخمیانو انتقال روغتونونو ته شروع شوی دی. د ده په وینا، د دغه سرچینې په وینا، البته احتمال شته چې د مړو او د زخمیانو شمیر لا پسې زیات شي، ځکه په 14 درنه وه او په عمومي وارډ په سر شوې ده. دا هغه وخت ده چې اکثر خلک د کار په لور روان وي، نو ویره دا ده چې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. تر اوسه پورې دوی د 12 کسانو وژنه په دې حمله کې تایید کړه.
بله، مومن صاحب، د حاجي محمد محقق کور ته نږدې دغه حمله شوې ده. په خپل ښاغلی محقق په کور کې په دې حملې په وخت کې څنګه څه معلومات دي؟ تاسو له چا سره خبرې کړي؟
بله، تا هغوی کور ته سیرمه شوې ده، خو حمله د عمومي واټ په سر شوې ده چې د هغوی کور د عمومي واټ څخه په یو کافي واټن کې ده. هغوی ته کوم زیان نه ده. وخت خو 14 درنه و. د شاوخوا کورونو ودانیو شیشه ماتې شوې دي او خلک تقریبا د شاک خوړلې ده. خلکو چون سهار وخت کې فضا هم خاموشه وي، په داسې خاموشۍ کې چې کله درنه 14 وشي، نو دا 14 ډیرو لرو سیمو کې اوریدل شوې ده او خلک تقریبا کافي حد ته ویریدلې دي. اما دوی ته کوم زیان
خبره. بله، زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد چې د کابل د شپږمې ناحیې د نننې حملې په اړه باندې چې انتحاري حمله وه، موږ ته تازه جزئیات راکول. ویل کېږي یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي په دغې حمله کې تر اوسه پورې 12 کسان وژل شوي او په لسهاو نور ټپیان دي. دغه سرچینه دا ویره هم ښیي چې کېدای شي د ټپیانو له منځه هم ځینې کسان د ژورو ټپونو په اساس د خبره تلف شي او په دې سره د مړیو شمیر په نننې حمله کې زیات شي. دغه حمله په کابل کې د څو پرله پسې خونړیو حملو نه تقریبا ډیر وخت وروسته کیږي او یو ځل بیا دغه ښار د انسانانو د وینو رنگ خپلوي. په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې برخې ته. 2:19 پروګرامونه، لومړی انصاف پلټه کې او بیا ورک شوي. عزیزان مه هیروي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضری په ګرک وای حاضر کی ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د استاد وحید الله ستونزه راخسته ده. دی وایي په 1393 لمریز کال کې د ماسټرۍ لپاره د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي معینیت په چوکاټ کې امتحان ورکړی دی. دی وایي په امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو څلور کاله کېږي چې د دغه بورس نتیجه مو وانخیسته. دی وایي سربیره پر دې چې دغه بورس ته ونه لیږل شوم، بلکې اصلي تحصیلي اسناد مې هم په معارف وزارت کې بند دي. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د استاد وحیدالله او ورپسې د پوهنې د وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
وروره د کوم ځای نه دی تلیفون کړی؟
د لغمان ولایت نه.
نوم دې څه دی؟
نوم مې وحیدالله.
وحیدالله خان، ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل خو داسې و چې مونږ په 1393 کال کې د وزارت معارف په چوکاټ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په معینیت کې د ماسترۍ لپاره امتحان ورکړ. په دې امتحان کې مونږ له ټول افغانستان څخه 500 کسه کامیاب شولو. دا چې کامیاب شو مونږ زنګ وهو، مونږ دلته راغلو، مونږ د خپل د اسناد ته مراحل وکړلو، د وزارت داخلي نو، د سیتامي نو، د تحصیلاتي عالي نو، د احوال نفوس نو، دا ټول اسنادونه مکمل کړو. دوی ته تسلیم کړل د خپل اصلي ترانسکریپت، د نمراتو، اصلي ډیپلومو، اصلي تذکره او دغه ټول نور کوم اسناد چې د پکاريږي په حدود د یو میاشتې مودې پسې یو نیم میاشتې ګرځېدلو. هر شخص په حدود د 3500 پیسې مصرف لري په دلته کرایې ورکول، دلته زحمت تکلیف یې ستاسو کار نه وکړو. دا پروسه اسناد هم تسلیم کړل، ان تر دې چې موږ پاسپورټونه هم تکمیل شول. بیا هم چې کله والا خسته ویلې، دوی به ویلې چې دا کوډ چې کوم 220 کوډ ده، که 222 کوډ ده، په دې کوډ کې پیسې شته او دا رئیس جمهور امر کړی ده کوډ بند او بلاخره انتخابات راغلو. بیا رئیس جمهور هغه کابینه لاړه او بله کابینه راغله. بیا د سره چې دې کوډ کې دا پیسې خلاص شولو، دا نن کیږي، دا سبا کیږي، تاسو راشي. دوباره بیا راغلو ویل چې تاسو هغه د صحیح پرمې چې کومې ډکې کړې، هغه کوم د هدمې مسؤلیت پرمې د تاسو کومې ډکې کړې ولې هغه پرمې ټول وخت ته تاسو دوباره بیا ډکې. موږ هغه پروسې بیا دوباره ته کړلې او چې کوم داته کړې ما ساتل څنګه چې بس موږ تاسو ته حوال درکو.
د کوم هیواد بورسو؟
د بلغاریا هیواد بورسو، خو په دولت مطلب دی افغانستان پیسې باندې. وو
څو کسان ورتلې د بورس؟
500 کسان.
د دې خو څو کال وته بیا مراجعه نه ده کړې؟
بیا موږ وزیر سره صاحب سره وخوښته فاروق وردک سره. فاروق وردک چې دا مشکل ما نه ده، مشکل وزارت مالیه ده. بیا موږ وزیر سره د مالیه داخلوا سره وخت واخیست. داخلوا ویل زه به دا خزاین مشکل ته دا مشکل به حل شي. هم حل نشو.
تاسو ته خو بالکل منفی جواب خو نه ده درکړی.
موږ چې کله اوس خپل اسناد غواړو، موږ نور د دې نتیجې یاسو. موږ اصلي ډیپلوم ترانسکریپت سره دلته ده. موږ چې موږ اسناد موږ ته راکړه، اسناد دوی دولت یو شرکت ته ورکړی وه. شرکت والا وایي چې موږ خو ما خپلې پروسې باندې مصارف شوي. نو موږ چې کله وزارت صلاحیت علي ته د ICCR بورسونه هند ته راغلل، اوس د پاکستان بورسونه 1500 بورس راغلي، په سلهاو زرهاو بورسونه د درې کلو کې راغی. موږ پکې ګډون ځکه نه شو کړی چې موږ اصلي اسناد نه لرو. هم له هغه ځای وتلې، هم له دې ځای وتلې. استو
پختن در نکوم نور زینو د برسونو لچ سوق کاندیدی یا کومځه کې مقرری کې خداغه اسناد او کاپی غوړي، نو اصل اسناد خو نه غوړي. تاسو نه څنګه
مونږ نه اصل اسناد اخیستې دي؟
نو تاسو اوس څه غواړئ چې
مونږ اوس غواړو کما ستری ته مولېږي خدا به ډیره خی
کنه اسناد غواړي خپل
کرنی نو کچالت ملي نو اسناد فرق کنه خپل مال به زې برسینه دی وخ کلمه کله نو معقوله کما ستری ته کنه
او کوونی شي نو اسناد غواړي
نو کوونه شي نو اسناد خو میرا کتل
دا اسناد چې ستاسو په لاس کې نه دی وس څومره مشکل دې له پیدا کړي
بل ځکه چې واجب نه شم اخیستلای ځکه چې اسناد نه لرم بل ځکه چې آزاد ماستری بورسونه په تفصیلات علي ضرورت کېلان چې زفه کې ګډون نشم کولای
دغه مشکل هم شریک کړي د وزارت معرف سره هم شریک کړي چې دا اسناد خو موږ ته راکړي تاسو اوس دا غواړئ که بورس نه کیږي نو اسناد دې راکړي
نو هغه اول خو نه حق هم دا چې ته
ما دی برس تولیگه
دغه برس تا دغه هواد تا چی دا